دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې خراغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو، بیا به له تاسو څخه ستاسو د سیمو مهم او تازه خبرونه هم واورو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره شریکولی شئ. سندرې هم درته در خبروم، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې هیواد به بیا هیڅ کله د نورو په جګړو کې ښکیل نشي. د جمعیت علماء اسلام مشر د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو تعلیمي نظام فیصله رد کړې ده، او امریکا د شامی ولسمشر د ملاتړ په تور پر 9 کسانو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به هیڅ کله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې وویل، د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي. اوس تاسو د ترهګرۍ ضد جنگ یوه ویډیو وکتله او جنرال باجوا پرې خبرې هم وکړې. زه د دې خلاف وم. ما نه غوښتل چې پاکستان د نورو په جنگ کې ځان ښکیل کړي. زه ټولو سره ژمنه کوم چې پاکستان به کله هم د نورو په جنگ کې ګډون ونه کړي. عمران خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ډیر تاواني شوی او پوځ بې ساري قربانۍ ورکړې دي. په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه ویناګانې او ویډیوګانې وښودل شوې، او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ورته وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور پرونی بیان کې راغلی. په کاري ډله کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان، اعلی وزیر محمود خان، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله په ګډون یو شمېر چارواکي شامل دي. هدایت الله پرون مشال راډیو ته ویل، دا ډله به د 500 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. د دې کاري ډلې جوړولو سپارښتنه د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخواني حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړې وه. هغې کمیټې د بېلابېلو قبایلي سیمو تر سفر وروسته په خپل تفصیلي رپورټ کې ویلي ول چې حکومت د قبایل په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې ده. نوموړي پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته ویل، دی پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي.
ہم اپنی نئی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چھ نوے نسل دے پا جدید عصری علوموں سنبھالوی کو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگدو دا حقوی تعلیمی خدمتو نا دے او پے جندلی شی او پا مدرسو کے حس ڈول لاسوہنا نشوز غملے.
مولانا فضل الرحمن زیاده کړه چې وار لمخه د دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته. نوموړي د سرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینه پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کیږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو ښوونځیو په څیر وي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي، د تحریک انصاف صوبایي حکومت د اعتصاب قامي ادارې د واک پراخولو په موخه د اعتصاب صوبایي کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې ده. د خبره نوموړي پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د شورو پر ورځ صوبایي کابینې د اعتصاب کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. سلطان خان زیاته کړه چې د دې اقدام دا معنی نه ده چې ګواکې حکومت د درغلیو ضد هڅې نه کول غواړي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت له خپلې واکمنۍ سره سم اعتصاب کمیشن جوړ کړی و چې په خپله کاري موده کې یوازې یوه قضیه حل کړی شوه او له څو میاشتو راهیسې غیر فعاله و. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې تګلارې بدلولو غور کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی بیگا مشال راډیو ته واشنگتن د کابل ستراتیژیک ملګری دی او په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستنده نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون په اړه دا خبره چې کومو کسانو کړې ده فکر کوم مستنده نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د تروریزم پر ضد جګړه کوي.
د احمدی تر خبرو مخکې پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې قریشی د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره تر لیدنو وروسته ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مالی چارو وزارت شامی حکومت ته د تیلو ورکولو او مالی سرچینو برابرولو په تور پر څلورو کسانو او پنځو شرکتونو بندیز لګولی دی. وزارت پرون ماښام په بیان کې ویل چې پر محمد القاتریجی او د هغه د لاریو پر شرکت بندیز لګوي، ځکه چې هغه د شامی حکومت او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابروي. د امریکا د مالیې وزارت وایي نوموړی له شامی ولسمشر بشار الاسد سره نږدې اړیکې لري او اسلامي دولت ډلې ته یې د تیلو ورکولو لپاره ورسره مستقیما کار کړی دی. بیان وایي په شام، لبنان او متحده عرب اماراتو کې پر یوې تیل خرڅونکې شبکې هم بندیز لګولې دی. دا بیان زیاتوي چې په شام کې د قاتریجی شرکت له عراق هغه هیواد ته وسلې هم انتقال کړې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو موږ راک په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو لپاره کاري ډله ګمارلې ده. د جمعیت علماء اسلام مشر د حکومت لخوا د مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړي.
دینی علوم کې ادارو پر شخون نہیں مارنے دیں گے.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د احتساب د قامی ادارې پیاوړي کولو لپاره یې صوبایي کمیشن ختم کړی دی. په پاکستان کې یو شمیر ګوندونو د اپوزیشن د لوی او نوي اتحاد جوړولو خبره کړې ده.
یو مضبوط اپوزیشن پکار دے
الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو ہم بڑی خبر مجبور
کی قومی اسمبلی کے یو کے کہ ہم
په خوست کې ګوندونو او فعالانو ویلي دي ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
افغانان سوله دوسته قوتونه ګاونډي ملکونه لری تکتونه کدا په ګاډه کار ونه کې پایدار سوله به تامین نشي.
تاسو به د خپل سیمو خبرونه راکړی او سندرې هم لرو له مشال رادیو سره. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره کاری ډله ګمارلې ده. د دغه انتقالي بهیر د بشپړولو لپاره د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور بیان کې راغلی دي چې دا کاری ډله به مختلف کسان ولري چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان هم شامل دي. د تحریک انصاف غړی او په قبایلی په سینټ کې د قبایلی سیمو استاذ هدایت الله مشال راډیو ته ویل چې دا ډله به د پنځو کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو کارتوندولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړکې ورپې خنډونه لرې کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټي یو غړي سینیټر هدایت الله اویل
د سرپرایز عزیز کمیټي په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا پاره کې من چنو د دې کار د فاټا گریجولی مرچ کول او هغه چې کوم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبائی اسمبلی الیکشن هم پکې دي، هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دي، هغه کې هغه سو ارب روپۍ هغه پیکیج جوړول پکار، امپلیمنٹ کول پکار او په کلر کلر باندې د صوبې سره هغه پنځه کالو په مدت کې دا مرچ کول. نو دا ټول سره دا کمیټي به ګوري او دا کمیټي به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوی کمیټي د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ریڈیو ته ویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې دوی د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي.
فاټا د انتظام په حواله باندې کوشش کوي چې فاټا کې زر تر زر چې د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي او د فاټا کې پرمختیایي کارونه شروع شي چې آئینی او دستوري حقوق هغې ته ورسي کوم چې د پاکستان په نورو حصو کې خلکو ته حاصل دي.
په دې کمیټې کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټیبلشمنټ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور جوړ شمیر اعلی چارواکي شامل دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون تیر حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې و چې د قبایلی سیمو د دورو وروسته خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي وو چې وروسته بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویل دی غواړي چې نوی نسل دې عصري تعلیم ولري خو پر مدرسو د گزارونو خلاف دی. د شورو پر روز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کیږي او تعلیمي نظام به د هیواد پر کچ یو ډول وي. فضل الرحمن یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړ. د پاکستان الیکشن کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې د جولای 15مې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. ځلاند یوسف صاحب،
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل دی او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریے یو چنے وے نسل دے پ جدید عصری علومو سنبھال وی خو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگدو دا ہغوی تعلیمی خدمتونه دی او پی جندلی شی او پا مدرسو کی حس ڈول لاس وحنا نشوز غملے. زو دا حکومت فیصلہ را داوم پا دا فیصلہ با دا عمل کولو اجازت ور نکڑو او کدا سی کوشش ہوشو نو مونگ با کلک غبرگون او خایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
دا شورو پر روز دا وفاقی کابینی غنڈے دا عصری علومو دا ادارو ترسنگ دا دینی مدرسو لپار هم دا یوشان تعلیمی نصاب جوڑولو فیصلہ اکڑا. دا کابینی دا غنڈے رستو دا اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودری رسنیو تا ویل چې دا یوشان تعلیمی نصاب او نورو تعلیمی بدلونو لپار ہے ٹاسک فورس هم ټاکلې ده چې مشري به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړي پیغام کې ویلي وو چې په دینی مدرسو کې به داسې تعلیمي نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټي کمشنر هم جوړی دي شي. مولانا فضل الرحمن د پیښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او وی ویل چې یاد کمیسون په بې پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلی دی.
تمام سیاسي جماعتونو نے متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی ہوئی.
ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق دا دریس سرګند کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړي دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیشن خپل ناکامي په جار اومني او استعفا ورکړي.
او اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خو د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللې دي او ویلې دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ تر ټولو رڼې او بې پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړې،
پلسنی مو بجو،
تان دهیلې،
پیاونی مو بجا،
جمهوریت،
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ،
په دوو بجو،
رورولی،
په درینی مو بجو،
پام کوا،
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا،
په سلورنی مو بجو.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ځکه د احتساب کمیشن د رنګولو پریکړه کړې ده چې د احتساب قامي ادارې یا نیب واک پراخول غواړي. د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پرون مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت به اوس هم په درغلیو کې د ککړو کسانو ضد اقدامات کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې صوبایي کابینې د کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. شنونکي وایي احتساب کمیشن په خپله موده کې یوازې یوه قضیه حل کړې وه. دا کمیشن د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت جوړ کړو. په دې اړه رپورټ دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 2013 کې خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو سمدستي ورستو داوا کړی و چې په درو میاشتو کې دننه به د صوبې نه بدنوانی او بډ رشوتونه ختم کړي، او هم په 2014 کې د خیبر پختونخوا لپاره لومبې صوبایي احتساب کمیشن هم جوړ کړو. د دغه کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد وټاکل شو چې لږ متپس هغه د هغه وخت وزیر اعلی پروس خټک سره د اختلافاتو له وجې د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړه. ولې خوشه سلور کال پس اوس چې په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پختونخوا کې وار بیا حکومت راغی، نو دغه احتساب کمیشن د ختمولو یې اعلان وکړو. ولې په دې اقلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا موجوده د قانون وزیر سلطان خان نو پختل، نو هغوی د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو.
پاره او قانون کې څه کمزورتیا هم وي څه پکې خه اړخ هم وي، نو ان شاء الله دې ته چونکې وزارت قانون ما سره دی نو دې باندې مونږ لګیا یو کار کوو. د انسان د لاس جوړ قانون چې کمی غي کې همیشه لپاره خامې وي، خو که څه خامې وي نو هغه ته مونږ ختمو او ان شاء الله چې کم سړی کرپټ وي هغه به د قانون په دایره کې ان شاء الله راځي.
بل خوا په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې د کلنه دغه کمیشن جوړ شوی دی، نو تر دې دمه دی کې صرف یو کیس کې یو ملزم ته سزا شوی ده، او تر اوسه پورې چې څومره هم په دې کې د سرکاري یا سیاسي خلکو نومونه راغلي دي، نو چا په زړه هم صحیح انکوایري یا پلټنې نه دي شوی.
تاسو وګورئ نو فیشن ټیکل به عمل ته نو اوسه پورې دوی د کمیشن جوړ شوی نو ډیر پرفنسز اوسه پورې دوی جوړ کړی دي، او په دې ډیر شو کې صرف یو کیس چې نو هغه کې یو کس سزا شوی ده.
دغه پښتنه مو چکل د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قانون صوبای وزیر سلطان خان نه وکړله، نو دوی مشال لیډو ته د دغه کمیشن د جوړولو او بیا د دې د ختمولو په حق لباندې صدارنګ وویل.
هغه وخت د احتساب کمیشن په صوبه کې ځکه جوړ شو چې په مرکز کې هغه حکومت نیب باندې زمونږ د اعتماد نو چې یاره د دغه خلکو په موجودګۍ کې دغه حکمرانانو په موجودګۍ کې به نیب خپل کار وکړي، نو دا درې ادارې بیا لګې د عوامو د پیسو د ټیکس هم زیا وه، دوه ادارې به موجود وي، انټي کرپشن لم اختیارات ورکوو کوم چې د صوبې په سطح اداره ده، او نیب چې کم دی په مرکزي سطح باندې هغې ته نور هم اختیارات ورکوو.
د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي کابینې د چهارشنبه په ورځ خپله لومبۍ غونډه کې د صوبایي احتساب کمیشن د ختمولو پریکړه کړې ده، کوم چې د ډېر وخت راسې غیر فعال پروت و.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونه هیله ښودلې ده چې ښایي په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ائتلاف جوړ کړي. د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال راډیو ته ویل پر ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولای شي. د مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې دوی د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یو نوماند په نوم سلا نه شول، او د واکمن تحریک انصاف عارف علوي د ولسمشرۍ انتخاب وګاټه. خوشنون کې وایي داسې نه ښکاري چې ټول اپوزیشن ګوندونه به یو دریځ ولري، ځکه چې هر ګوند خپل سیاسي مجبورۍ لري. ګلیاز رپورت ورکوي.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگی وای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. د ده په خبره پخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو مؤثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی و. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامن تنگی وای دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره، په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره، او دا چې کوم مونږ ورته جالی وی وو سلیکټ وزیر اعظم وته وو، نو داسې کارونو ته پریږ نه دي چې هغه د ملک او د قوم لپاره ښه نه وي. نو دا هغه فیصلې دي چې یو مضبوط اپوزیشن پکار دی، او دغه مضبوط اپوزیشن به دا موجوده نا اهل حکومت چې کوم دا به داسې فیصلو نه منې کوي.
د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه هم د پیپلز ګوند سره هم نظر دی. پیر صابر شاه مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې کړي اقدامات ناسم دي، او په دې کې د ټولو اپوزیشن گندون اتحاد نا گزر دے
وقتی طور منی یقیناً صدارتی انتخاب کی سنگ چھ پیپلز پارٹی دے بغیر دے مشاورت نا خپل امیدوار مخ کی کر صدا یو مایوس کن خبر ضرور دا لیکن زما خپل خیال دا دے چھ دا دے لگی اتھی خبر دی الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی بہم پدی خبر مجبور کی چھا نا دے اپوزیشن نور جماعتوں نے سرا یا متحدہ اپوزیشن چھ پنجے مضبوط اپوزیشن چھ دا دے وقت ضرورت دے دے ملک اور دے قوم دے پار دل کے شامل شی او یو متحدہ اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن چھ دے ملک ضرورت دے اگر چھ پنجے نہ ہو
پیر صاحب شاہ زیادہ تکڑا کہ چری ٹول اپوزیشن پارٹی خپل جمہوری کردار تر سره نکړي نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي بلخو د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال اړ ته ویل چې د اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی ځکه متحد نه دی خو پراتونکو کې مواقع موجود دي
مستقل تور خو اپوزیشن یو نه دی البتہ تو ایشوز باندھے سینٹ کے قومی اسمبلی کے یو کی کہ ہم البتہ دارے پارٹی خپلے اور پالیسی دا بعض نظریاتی جماعتوں نے بعض حکومت پر اصول پر صرف سیاست کئی
سر جو لگ جاتا کڑا چدہ کارون حمایت پہ کبھی اپو غلط و فیصلوں با حس قسمت سمجھوتا نہ کبھی خوب اپی خبر کی دا جیو نیوز ٹیلی ویژن بیورو چیف محمود جان بابر وائی چدہ اپوزیشن گندون و رائے یوزے کی دل ناممکن دی
کی اور زرداری سے موجود تھے زرداری سے چکم دے نو اغا دس کارخ کاری چھے دا اغی دا سے مجبورے دی چھے اغا یا خو مجبورے دی یا اغا فل مسلم لیگ نواز ڈالے سر اغا فل زارا چکم پوائنٹس تھی دا اغی اور سر برابر ہی لگیا دے دا اغی چکم خبدانون اغا اور سر برابر ہی کیونکہ تاسو کم اغا ہم غٹا موقع کتلی وی نو پا اغی کی دی اغا اتحاد چکم اپوزیشن جماعتون کا کل کل غاری نو اغی کلو کی ناکام شی ناکام پا دی باندی شی پس پاٹے پا پلے لار باندی روان شی او دا نور جماعتونه چې کوم ځای په بل باندې روان شي
خبريال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینې اپوزیشن پارټي د مصلحتونو ښکار دي او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي دا وخت په قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز پارټي مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل عوامي نېشنل پارټي په ګډون ځینې نور ګوندونه د حکومت مخالف دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د اورکسی او د موموزه او ملاخیلو کډوال وای په سیمه کې کورونه لري او حکومت ورته خیمه هم ندی ورکړي د دوی په استازي توبې او مشر پرون مشال راډیو ټول څوک چې ستانه شوی بیرته د سیمې پرې خودو تاړ شوی دی په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینو پر ضد د ادارې او چارواکي مشال راډیو ټول د سروې پلان لري او ژر به خلکو ته خیمه او پیسې ورکړي ټاکل شوی چې د موموزه او ملاخیلو پاتې کډوال راتلونکي میاشت ستانه شي طارق اورکسی معلومات راکوي
ځای مشر او متاثره کس ملک عبدالکریم ماموزه وای په سیمه کې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت د ځای خلکو کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي نو څوک به څنګه هلته پاتې شي ملک عبدالکریم ماموزه زیاتوي په سیمه کې خلک مجبوره دي چې په ټینټونو کې وخت تیر کړي خو حکومت ډیرو ته د ستنېدو په وخت ټینټونه هم نه دي ورکړي ځای مشر غوښتنه وکړه حکومت دې هلته په سمدستي توګه د سیمې متاثرینو ته د اوسېدو لپاره ټینټونه ورکولو سره د ړنګو کورونو سروې پیل کړي چې د مرستې لار ور برابره شي او خپل کورونه بیا آباد کړي ملک عبدالکریم ماموزه وای که حکومت زرت زره داسې و نکړل نو د خلکو د خوندیتوب ټولې حسابه هلته ناکام شي
یو کور ماموزه ته روغ نشته چې د څوره غلي د کورونو لري بالکل خاتم دي او چې څوک راشي شي و ورځ دې دې کې دې و پس چې هغه شي راشي چې کورونه نشته لري اوس په دې نور چې نر چې ټونو مدو باش دا نر بل شي شته لري
موږ چې کلا په دغه غړا له قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې ځای مشر له محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه د ماموزو او ملاخیلو متاثرینو تر واپسي وروسته دوی به هلته ورزي او ګوري به چې چا کور نشته او د ټینټ ورته ضرورت وي نو په موقع به ورته دغه مسله حل کوي محمد شهید خان زیاته کړه هلته په سیمه کې د ړنګو کورونو سروې پیل شوې ده او چې کله دا سرته ورسیږي نو د کورونو بیا آبادولو په لړ کې به د نقدو پیسو مرسته د ماموزو او ملاخیلو له متاثرینو سره هم وکړی شي
سروې د دیو شوې ده او سروې روانه ده ان شاء الله دا به د دیو د تلو سره مکمل شي هلته او دا پیسې به دیو ته میلاو شي او دغه چیکونه د سروې نه د سروې او د چیک د میلاویدو په دغه پمنس کې تقریبا 15-20 ورځې ټایم لګي. بل د دې نه علاوه چې کم کلو کې بد دیو ریپیډ اسسمنٹ وکړي که په موقع باندې چاته د شیلټر ضرورت نو هغه ته به ټینټونه ایشو کړي. ټینټ به د هغو د خاندان په افراد باندې ډیپینډ کوي که شپږ یا د شپږو نه زیات وي نو دوه درې ټینټونه ورته هم میلاویدای شي.
په 2010 کال کې حکومت په ورغزو کې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواجې په زرګونو کورنۍ لا ماموزو او ملاخېلو راووتلې او خوندي سیمو ته یې کډې کړې. په مۍ میاشت کې د ماموزو او ملاخېلو د ستنېدو لړۍ تر پیلېدو وروسته هلته تر اوسه په دوو مرحلو کې تر 8000 پورې کورنۍ واپس کړې شوې دي. د دواړو قبیلو تر 8500 زیات کورنۍ لا هم کډوال دي چې حکومت یې د روان په اکتوبر میاشت کې خپلو سیمو ته د ستنولو پلان لري. طارق ورغزې، مشال رادیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال رادیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړی. پاکستانی رسنیو پرون خبر ورکړی چې شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگټن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی بیګا مشال راډیو ته ویل چې د هیواد لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستنده نه ده. احمد تکل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وایي امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپل پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړی ده فکر کوم مستنده نه ده. متحده ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای وینې توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ ستراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنې ورسته په یو خبري غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې وو، له ښاغلي قریشی او صدراعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدراعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې رول ولوبوي.
د احمد تکل رپورټ مو اورید. په خوست کې سیاستوالانو او فعالانو ویلي دي چې د افغانستان په سوله کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو ونډه مهمه ده. دوی پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویل که سیاسي ګوندونه او ټولنې د هیواد د مسئلو په اړه ګډ دریځ ولري نو د افغانستان ستونزې هواریدای شي. دوی ویل چې ګاونډي هیوادونه او نړیوال ټولنه هم باید له افغانستان سره همکاري زیاتې کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي کچېرې په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خپلواک شخصیتونه د ملي مسایلو په باب یو ګډ دریځ ولري، نو کولای شي د افغانستان اوږدې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په ګډه ناسته کې راټول شوي ول، ویل چې افغانانو سره د دې مسلې په باب د نړۍ سوله دوسته قوتونه او ګاونډي ملکونه ګډ کار وکړي. په خوست کې د سور غورځنګ ولایتي مشر عزیز الله زلان مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې ټولو اړخونو له همکارۍ پرته اختلرون کی سولہ نشرات لای
افغانان سولہ دشت کوتون گوندی ملکونا لری تکتون کدا پگاڑ کارونه کی دل تب دی جگڑے ور کا مڑ ہم شی موقتی بوی پایدار سولہ با تامین نشی بیا لک سنگ چ افغانان پک وسول امدا سی با گوندی ملکونا ولری تکتون ہم پک سوز
د امید سواد گون یو تنغڑے فرید الله قربانم وای چی په افغانستان کی د موجود ستونزو خلا را داد چی ټول سیاسی گوندونه مدنی ټولنی او مستقل شخصیتونه د خپل هیواد د امنیت او ټیکاو په اړه یو ګډ دریځ غوره کی.
دلته شته ګوندونه، هغه نهادونه چې د سیاست په برخه کې کار کوي، هغه ځانګړي شخصیتونه چې دلته په ګوندونو کې نه دي خو دوی بیا هم ډیر فعال دي، که دوی یو شریک دریځ سره غوره کی بیا کولای شو چې موږ نور نړۍ ته یو مقابل وسو. خو لومړی مهمه دا ده چې په هیواد دننه د غشتا سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریځ غوره کی.
د ملي یووالي ګوند ولایتي مسؤل محمد نواز تکړه وایي چې سیاسي ګوندونه او مدنی خوځښتونه دي خپل مشترکات او طبقاتو د ولس په یووالي کارو کی.
دا پات متحدانه ډول هغه نقاط چې د دې شریک دي لکه د افغانستان امنیت، سیاسي استقلال، په هغه باندې باید په ډیر اخلاص او صداقت سره د تعهد لمخې باید یو موټی شي تر څو چې ټول ولا سره یو موټی کی او د دې نخوالو په مقابل کې کلک ځوابګوی شي.
د سمون اسلامي شورا مشر مینا ګل تنیوال وایي چې ټول افغانان د یو ګډ هیواد اوسیدونکي دي او د ستونزو د حلولو لارې داده چې دلته د یو بل پر وړاندې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي.
موږ بل چاره نه لرو بل دنه چې افغانان یو د افغانستان په مشترکه جغرافیه کې ژوند کوو، نو ضرور دغه ده چې ګډ هدفونه ستونزې د په ګډه سره حل.
که څه هم په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په افغانستان کې روانو ناخوالو په باب اندېښنه څرګنده کړي، خو بل خوا د امریکا دفاع وزیر هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې اوس په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوې دي. د که څه هم طالبانو سره د امریکا نیغ په نیغه خبرې نه دي منلي، خو ویلي دي چې په دې برخه کې ځینې چینلونه په کار بوخت دي.
له دې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره په خپرونه کې برخه واخلئ او د خپلو سیمو تازه، مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته یې هم را سره شریکولی شئ. په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ، نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0024 22 11 40 25 0024 22 11 40 23 00 00 22 11 40 23 00 25 0024 22 11 40 23 00 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
0800 22 00 33.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. عارف وزیر لیکلی دی چې یو کس چې د برمل ولسوالۍ وي حضرت الله نومېده، د نامعلومه کسانو اوچت کړی په کراچۍ کې. هغه وی په 13 تاریخ د اګست اوچت کړی وي، بیرته یې اوس را خوشې کړی دی. خالد سبا لیکي چې په کوز دیر کې ستاسو منځنۍ څپه کمزورې ده، نو زموږ منځنۍ څپه او لنډې څپې چې دي هغه خو فعاله دي، موږ څه خبر نه دی ترلاسه کړی چې زموږ په دې څپو کې به څه ستونزه وي. فضل مولا زاهد صاحب لیکلی دی چې لډیرو ورځو څخه د سواد په مختلفو سیمو کې شپې ولسو بجونه تر سهار اذانونو پورې غله وی د قافلو په شکل کې ګرځي، وی په کورونو کاڼي ولي، دروازې او گیټونه په کاڼو ولي. په دې علاقو کې د پولیسو څوکۍ او تاڼې شته، پوځیان هم پکې دي، خو د دې غلو د نیولو اقدام څوک نه کوي. وی خلک خوب نشي کولای له دوی لاسه، و پولیسو ولس ته په ښکاره ویلي دي چې په غلو به ډز نه کوي. وی له خلکو سره ټوپک تماچې هم نشته، ځکه چې هغه ته نه د عملیاتو پر وخت باندې پوځیانو اخیستي ول. وی عجبه صورت حال دی، پولیس دې وی دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وګوري. وایي چې دا وی افواګانې یا اوازې دي، خو خلک چې دي هغوم ټوپک تماچو اخیستو ته وی مخه کړې ده. وی د دې له کبله په مارکیټ کې، په بازار کې د ټوپک تماچو قیمتونه چې دي هغه هم زیات شوی دی، لوړ شوی دی. دا زما په خیال کې هماغه فضل مولا زاهد صاحب دی چې موږ ورسره اکثر خبرې هم کوو، شنونکی هم دی، او ولته په سواد کې ډیر فعاله کردار یې ترسره کړی دی، هم د عملیاتو په وخت باندې هم تر هغې وروسته. مننه زاهد صاحب چې را سره مو دا خبر شریک کړ. موږ به کوشش وکړو چې په دې اړه باندې نور معلومات هم خپلو اوریدونکو ته ورکړو، له پولیسو سره وغږیږو، له پوځ سره وغږیږو، له نورو کسانو سره وغږیږو. میوند پکتیاوال صاحب له خوسته لیکي چې اجیان چې دی افغانستان ته بیرته راستانه شوي دي، او موږ ورته مراسم هم نیولي ول. پختون زلمی لیکي چې په میرالی کې امنیتي سرتیرو په ډزو کې ځوانان وژلې، د دې به هم پته وکړو، معلومات پرې وکړو چې دا څه کیسه ده. منصور وزیر ستونزې یادې کړې دي، نو ستونزو خبرونه خدا نه ده. زه به ستاسو دا نورې دغه هم وګورم، تبصرې هم وګورم، او بیا به در سره خبرې وي، نو ضرور به دلته اعلان کړم، شریکې به کړم تاسو تر هغې پورې. سندر اوري مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. خلیل نیازی له خوست لیکلی دی چې په خوست کې د شخصي طب له پوهنځي څخه نن په لسګونه هلکان او نجونه فارغیږي. شاکر بیټنۍ لیکي له لکی مروت څخه وی په لکی مروت کې پرون ټاون کمپلیکس کې د پاکستان پوځ د پاکستان د دفاع او د شهیدانو د ورځې په مناسبت باندې یو غونډه وکړه. وی په دې غونډه کې د لکی مروت ډیپټی کمشنر محمد کبیر اپریده، د پولیسو مشر آصف گوهر او د هغو کسانو چې وژل شوی ول په حملو کې یا په جګړو کې دا غو خپل خپلوان ورغلی ول. وی زمک د بیټنی قوم له حکومت ګیله لري چې زمک په علاقې کې په درزنونو ځوانان وژل شوی دی، د اف سی او ملیشی شهیدان شوی دی، خو په داسې وخت کې حکومت ورته توجه نه ورکړي. سید بیٹنه صاحب محمد اقبال صدف لیکي د خوست باک ولسوالۍ څخه، وایي زموږ په سیمه کې سکولونه شته خو تعمیرونه نه لري. وایي شاګردان وایي چې باران وشي په سهار کې شاګردان خپل کورونو ته ورځي، وی درس نشی ویل. صدف صاحب دا یو ستونزه ده، هیله لتا سی لرو چې تاسو را سره خبرونه شریک کړئ. نوید خان پانیزی لیکلی دی چې د سپتمبر پر 25مه د بی او بی ایس سی امتحانونه پیلیږي، خو په کوم ځای کې پیلیږي دا مې ورته لیکلی دی، تر اوسه راته نه دی ویلي. بیا به وګورو چې دی راته ولیکي چې په کوم ځای کې دا پیلیږي دا امتحانونه. او نورو کسانو چې کوم تبصری راته لیکلی دي، مختلف ستونزې یادې کړې دي. دغه ستونزې چې دي تاسو په هغه پیغام ثبتون کې ماشین باندې پیغام را لېږئ، مجید بابر صاحب بیاوري او هغه به تاسو بیا په ستونزو باندې ځانګړي پروګرامونه جوړي. په دلته راته یوازې خبرونه لیکي په دې دغه کې پوسټ کې، او په ټلیفون هم چې راته راځي نو خبرونه را سره شریکوي، ځکه چې دا د خبرونو خپرونه ده. او چې څومره لوی خبري مهم خبري دا را سره شریکولی شي تاسو. د شفیق مرید په غږ باندې د غزل اورو، بیا زه ګورم چې نورې څومره تبصرې راغلي دي او څومره خبرونه دي پکې. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. او دلته را سره نگار حسین لیکلی دی له مردان هوتی څخه. وی نن د مردان په لوی دینی مدرسه کې د ناموس رسالت په حق کې غونډه شروع ده. و د جمعې تر لمانځه وروسته به موږ له پاکستان چوکه تر کالج چوکه څلورلار پورې جلوس وباسو، لاریون به کوو. صحیح دی. زاهدالله سمسور لیکلی دی چې پر له پرون ورځې راهیسې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د شیری ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته واکسینی کمپین پیل شوی دی. دا واکسینی کمپین چې دی د شری د ناروغۍ دا لس ورځنی واکسینی کمپین دی چې اصلا د دوشنبه په ورځ باندې شروع شوی دی. سمسور شوی دلته نورې تبصرې هم راغلي دي خو دا خبرونه نه دي. مجاهد له کوهاټه لیکلي دي چې د پاکستان د دفاع او د شهیدانو د ورځې په مناسبت په کوهاټ کې هم یوه غونډه وشوه چې د سیمې لویو چارواکو پکې برخه واخیسته. وي دوی بیا په سیمو کې هلته ونې هم کینولې دي. او وی زه د مشال راډیو ډیره شکریا ده کوم چې موږ ته غیر جانبدار پروګرامونه نشر کوي. نو مجاهد صاحب د خبریالانو د خبریالۍ اصول هم دا دي چې بے طرف به یې یوازې حقایق به رپورټ کوي، چا چې سویلی هغه به رپورټ کوي، او چې کله کم کس په بل کس تور پورې کې الزام ورباندې ولګوي نو هغه بل کس یا بله پارټي یا یو هیواد چې په بل هیواد الزام ولګوي هغه بل هیواد سره به هم خبره کوي. وی زه د یونیورسټۍ سټوډنټ یم او ستاسو ونیز پروګرام روښانه مستقبل نه ډیره ګټه اخلم. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. مجاهد صاحب د شفیع ایثار په غږ غزل اورو. د شفیع سر په غږمو غزل اوریده او حبیب الرحمن د هم استون زرا لګل دا د غیرت نه دی را لګلی. تازه خبر به در سره وسم شریکم او غداد چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر د کابل ته ورسید. هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګوري او ورسره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لنوي ټاکل شوی قومندان سکاټ میلر جنرال سکاټ میلر سره هم ویني. جیمز میټس تر دې مخکې پرون په هند کې وو. ورسره د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم وو. اول ته په هند کې له هندیو چارواکو سره پر یو شمیر مسالو باندې خبرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې یعنی د شروع یا د چهارشنبې پر ورځ باندې پامپیو او میټ ډنفورد چې د امریکا د ټولو ځواکونو قومندان دی اعلی قومندان دی جوزف ډنفورد هغه ورغلی و اسلام آباد ته او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د سیمې پر امنیت او پر همکاری خبرې وکړې. دریم شاه شفا په غږ باندې سندره اورو. مشال رادیو ته غوږیست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او د دې خبرونه په پای کې درته د قیس الفت په غږ باندې د سندره نشرو غزل دی او تر هغه وروسته بیا په بل خبرونه کې بیا درسره یو.
پاکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے خسا شلے ولے پاکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے خسا شلے دمر زر پس باندے خسا شلے سلائی بیارا ترا سون شلے تیر پسلائی بیارا ترا سون شلے تیر پسلائی بیارا ترا سون شلے تچی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے تچی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے شمس پتا سور کی چھرا گیر شو شمس پتا سور کی چھرا گیر شو شمس پتا سور کی چھرا گیر شو خواگ سندرا پنغما شولے دمر زر پس باندے